السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده ماو دا مشال ریډیو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه پاړه رپورټونه تفسیری او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. ټول اول په مکرې د خبرونو سټکو ته د پاکستان فوج او پولیس په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د 1500 مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کوي. په پیښور کې یو استاد په هدفي برید کې وژل شوی دی او چارواکي وایي د ایران په بندر عباس کې چاودنې سلګونه کسان جوړ کړي دي. د پاکستان پوځ او پولیس د خیبر پختونخوا په بنو د بلوچستان په پښین کې په جدا جدا عملیاتو کې د شلو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کوي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر د اپریل په 15مه په بیان کې ویل چې امنیتي سرتیرو په بنو کې د اپریل د 13مه او 24مه ترمنځ شپې مهال د استخباراتي معلوماتو پر اساس د عملیاتو او سختو نښتو پر مهال شپږ وسلوالو وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. آی ایس پی آر په عملیاتو او نښتو کې امنیتي سرتیرو ته دا وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلې. د پاکستان پوځ په هغو پیښو کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللې دي. پوځ دا اصطلاح اکثر د طریقې طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ته کاروي، خو روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي وو. ټي ټي پي یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د دې دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلې او مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نه شي تاییدولې. بلخوا د بلوچستان په پښین کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ویلي دي چې د اپریل په 15مه د غزېلې په خاني بابا سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوالو وژل. سي ټي ډي په خپره کړي بیان کې دعوه کړې چې وژل شوي کسان ترګره په پیښو کې ککړ وو. بیان کې نه دی راغلی چې وژل شوي وسلوال څوک یا له کومې ډلې سره تړاو لرلو. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د پولیسو د دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي او مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پولیسو دعوه نه شي تاییدولې. پولیس وایي په پیښور کې ناپیژندلو وسلوالو د سرکاري ښوونځي او ښوونکي په هدفي برید کې وژلې دي. د وژل شوي استاد ضرور فلکناز د پیښور په فقیر آباد تڼه کې په درج کړي رپورټ کې ویلي دي چې 55 کلن غنی الرحمن د اپریل په 15مه مسکول ته روان و چې په افغان کالونۍ کې نامعلومه موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. فلکناز مشال ریډیو ته ویل چې ورور یې د پیښور د نانکپورې په پرایمري سکول کې هډ ماسټر و. نوموړي زیاته کړه چې هغوی له هیچ چا سره څه ډول دښمني نه لري. بلخوا پولیس وایي چې د مشکوکو کسانو خلاف یې د لټون عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم ګزڼ وهلې دی. هغې ادارې د اپریل په 15مه په خپله وبپاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د 1500 میاشتو د عمر یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تایید کړی دی او دا روان کال په هغه صوبه کې د ګزڼ دریمه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اپریل له 20مې څخه د پولیو 2 ورځنی واکسینی کمپین روان دی. د پولیو مخنیوي پروګرام وایي سخت کال یې په پاکستان کې د ګزڼ 8 پیښې ثبت کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګڼو مشرانو او پارلماني غړو د اپریل په 15مه د غګون د تاسیس په 9مه کلیزه په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون وکړو. د پی ټی آی د پارلماني غړو وینا وه چې د غګون د مشرانو او غړو خلاف غیر قانوني کاروایانې کېږي او د ګوند د بنسټګر عمران خان په ګډون د هغوی یو شمېر مشران په غیر قانوني توګه په جیل کې ساتل شوي دي. د مخکخ او د قومي اسمبلی غړي شارام خان ترکی په دې موقع مشال ریډیو ته ویل
دا ظلم جبر بربریت چې کوم روان دی د خلاف په ټول پاکستان کې کوم انساني حقوق پامال کیږي لګیا دي او کوم عدالتونه نظام تباہ برباد کو نو اکانومي تباہ برباد شو نه انصافي د خلک بے ګناه عمران خان او ټول خلک جیلونو کې د خلاف आवाज چټول دي.
احتجاج کوونکو د اسلام آباد های کورټ مخې ته احتجاج وکړو. تور یې پورې کړ چې عدالتونه هم هغوی ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي، خو حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې د عمران خان او د هغه د ګوند د نورو مشرانو خلاف عدالتي کاروایانې له قانون سره سمې دي او باید چې پی ټی آی د سړکونو او احتجاجونو په ځای په عدالتونو کې خپلې مقدمې سر ته ورسوي. عمران خان د 2023 کال له اوړي راهیسې د درغلۍ په ګډون په یو شمېر مقدمو کې بندي دي. تحریک انصاف په هغه لګېدلي تورونه ردوي او ټولې قضیې سیاسي بولي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد په یو بندري ښار کې نن په یو زوروره چاودنه کې تر 1500 زیات کسان جوبل شوي دي. د ایران د ګمرکي ادارې چارواکو په بیان کې ویل چې چاودنه د سینا په نوم د کنټینرونو په ځای کې شوې ده چې د بندرونو او سمندري سازمان سره تړاو لري. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې په وینا په چاودنه کې د جوبلو کسانو شمېر د چاودنې وروسته په وروستو ساعتونو کې زیات شوی دی. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې او چارواکي مهرداد حسنزاده د ایران رسمي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چاودنه د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې د کنټینرونو لامل او شوه. د درجای بندر کې په عمومي توګه د کنټینرونو ټرافیک اداره کیږي او د تیلو ټانکونو او نور کیمیایي مواد هم ساتل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کاتولیک کلیسا او د مسیحیانو ستر مذهبي مشر پوپ فرانسیس د جنازې له مراسمو مخکې په واټیکن کې خپل یوکرینی سیال ولودمیر زیلنسکی سره لیدلې دي. د رپورټونو له مخه دواړو مشرانو موافقه کړې چې د مراسمو وروسته نورې خبرې اترې وکړي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مشر سټیون چیونګ د اپریل په 26 وویل چې ټرمپ او زیلنسکی نن په شخصي توګه سره ولیدل او ډېرې ګټورې خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې د غونډې په اړه نور تفصیل به وروسته څرګند شي. د زیلنسکی مطبوعاتي سیکرټري سرهی نیکیفوروف هم تایید کړه چې دواړو ولسمشرانو په جنازه کې د ګډون د مخه په روم کې سره ولیدل. خدایونه ویل چې آیا تر مراسم وروسته به نورې خبرې اترې وشي او که څنګه. دواړه مشران د هغو 500 څخه زیاتو هیوادونو مشرانو په ډله کې وو چې د پوپ فرانسیس د جنازې لپاره راټول شوي وو. د روم کاتولیکانو خپل مذهبي مشر ته درناوی وړاندې کړ چې یو عاجز مشر او بې وزلو مهاجرینو او نورو محروم خلکو لپاره یو وتل و. پوپ فرانسیس د اپریل په 21 د مسیحیانو د ایسټر په نوم د اختر دویمه ورځ باندې د 80 کلنۍ په عمر مړ شو. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل، په خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ. له پاکستانه د اسنادو نه لرونکو کډوالو په ګډون د افغان تابعیت یا سټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو بهیر دوام لري. معلومات ترکو په سوات او ملکن ډیویژن کې په غزا کې د جګړې خلاف شټر ډاون هړتال شوی.
او مستقبل چې هغه تباہی طرف ته روان دی، دغه تباہی چې دا ودرې ده پکار دي، او د امن یو پیغام چې دی هغه د نورو ملکونو لکه نسته پکار دي چې په فلسطین کې امن راشي.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اپریل 20 نه په خیبر پختونخوا کې د ګرمۍ د زیاتېدو اټکل کړی دی.
26 نواله تر 30 اپریل سه د ملک مختلف سیمو کې ټمپریچر به خپل نارمل نسبی نو سیوا بو ان څه سلور نو وخت تر شپږ دی سلسیس سره سیوا سدي نو ټمپریچر به د نارمل نسیوا بي.
د بنو اوسیدونکو وای په خار کې د نامنه زیاتې دورسته د لارې تړل کې دوه لامل ټرافیکي سنزو ورته ډیر مشکلات جوړ کړی دي.
ټرافیک هډر اپر صورتحال دی کو ګره د بنی کې مین مین روډ نه دی چې بلا بندې د بنی مکمل ټرافیک چکیم لا اغه سي اغه باندې جمعهان روډ دا د بنی مین روډ دا.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو په ګډون د افغان سټیزن کارډونو لرونکو واپس افغانستان ته د لیږلو سلسله روانه ده. ورزو په خیبر کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ته چې د تورخم تازه حال را سره شریک کړي. سلامونه فرهاد.
ډیر مننه. تاسو هم بخیر.
ډیر مننه فرهاد. نو په تورخم دروازه چې دی هغه باندې دغه بهیر روان دی، که تاسو شمیره را سره ول شریک کړئ او بیا دغه پروسه را بیان کړئ چې څنګه روانه ده.
دا سچ دا خدای اپریل لومړی نیټې نه چې کوم د افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویل شوی و چې دوی به وزي، نو د دغه نیټې نه افغانستان ته دوی د ستنېدو دا لړۍ چې کوم دی دوام لري، او په دې کې بیا بیا اسناد افغان کډوال هم روان دي. دلته په لند کوتل کې چې کوم لند محل کیمپ جوړ شوی دی، کوم ارزی کیمپ دی، دا غي منتظمینو سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ویل چې د تورخم، غلام خان او چمن په شمول د اپریل لومړی نیټې نه تر اپریل 25 نیټې پورې دغه شمیره چې کوم د افغان سټیزن کارډ لرونکو او سره بیا اسناد افغان کډوالو چې د افغانستان ته وختي نو دا څو یو لاکه ولسو زرونه پورته نفوس چې کوم دي دا په دې سرحدي لار باندې افغانستان ته اوښتي دي. په دې کې مهمه خبره دا ده چې زیاتره افغان کډوال چې کوم اوښتي افغانستان ته دا د پنجاب او سنه چې کوم دی راغلی وو. دلته په لند کوتل کې دوی ځانونه سپتای په غلام خان په چمن باندې افغانستان تاوري. دلته چې موږ ګورو په خیبر پختونخوا خاص کر په پېښور او خیبر ضلع او خوشا سیمو کې تر اوسه پورې مکمل خاموشي ده. یعنی چې دلته کومو کډوالو ته وینا شوي چې تاسو مطلب افغانستان ته لاړ شئ، افغان سټیزن کارډ لرونکي دي یا هم بې اسناد افغان کډوال دي، دوی خپل چې کوم امروزه ژوند دی هغې ته دوام ورکړی او تر اوسه پورې په پېښور او خیبر ضلع کې او خواوشا سیمو کې تر څه چې په ټوله خیبر پختونخوا کې د دوی داسې څه تیاری په نظر نه راځي چې دوی افغانستان ته لاړ شي. او په سر کې یوازې دوی ته په خوله باندې وینا شوې وه او دوی چې کومې آبادۍ د هغې ځایونو نقشې جوړې کړل شوې وي، خو اوس نه هم پولیس په نظر راځي او نه هم مونږ داسې څه کتلي چې پېښور یا خیبر ضلع نه کومې کډې افغانستان ته اوختي. نو بیا هم دې خبرې لرازم چې زیاتره کډې د سند او پنجاب نه دلته راځي او افغانستان ته اوړي.
صحیح فرهاد، دا ویلې شي لکه تاسو یې تورخم، غلام خان او چمن للارې چې دي دغه افغان کډوال واپس روان دي، نو زیاتره کډوال بیا خای په تورخم تللی دي کنه؟
بالکل، ما چې غلام خان او چمن خبر وکړه په هغې باندې ډېر کم خلک اوختي دي. که مونږ ګورو نو دغه یو لکه څه باندې لسو زر شمېره شمار کړه، دې کې اتیا فیصدی چې کوم دی دا په تورخم لار باندې اوړي او دا لار دوی ته ستانم پریوزي او دلته ورته لنډې کوتل کې کیمپ جوړ شوی یو ارزي، دلته ثبت کا دوی تلاشه وخلی د سامانونو او بیا مطلب دې چې تورخم دروازې په لوري روان کا او دا روټین روان دی.
صحیح. او فرهاد، که تاسو ته یاد شي سمود زسور از مخ کې د پاکستان کورنو چارو ریاستی وزیر تلال چودري ویلو کنه چې دا ډډ لاین د اپریل 1 یا مهلت چې دی هغه به هیڅ صورت کې نه غزول کی. نو په تاسو کې کو دا خاموشي د دې سمانه د خیبر پختونخوا چارواکو لخوا څه بیان راغلی دی؟ د دې خاموشي مطلب څه دی؟ آیا د دوی سبل لایه عمل له کو څنګه په ټول پاکستان کې د عملی کی؟
تلال چودري صاحب چې کومه خبره کړې وه، لومړی ترجیح خو دوی دې لور کړې وه چې کوم هغه خبره کړې وه، هغه په پاکستان کې مشت ټول غیر ملکی بے اسناد کډوال دي چې زیاتره شمیره افغان کډوال دي، مطلب هغه د سنگل ډاکومنٹ لیا د یو کاغذ خبره کړې وه چې د اپریل 1 نیټې نه الی بیا دوی مطلب دی چې اچا ته د پاسپورت او ویزې نه بغیر پاکستان کې اوسېدو اجازه نه ورکوي. البته دوی د پی او آر کارت خبره کړې وه چې کوم پروف آف رجسٹریشن کارت دی، نو په هغې باندې دوی ویلي وو چې دا د جون 1 نیټې پورې پرې هغه افغان کډوال پاتې کېدی شي. او همدغه خبره دا چې دلته کوم خلک په دې باندې حیران دي چې په مرکز کې مطلب دی چې دوی لپاره څه داسې نرمي نه ښودل کېږي، او بیا دلته په دې صوبه کې تر اوسه پورې موږ پخپله هم وینو چې داسې یو کډه هم د خیبر پختونخوا نه، پېښور نه یا خیبر ضلع نه څوک نه دی تللي چې چاته دغه د 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و.
صحیح صحیح، ډېره مننه فرهاد چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ دا خبر پختونخوا د یو شمیر سیمو په ګډون په سوات او ملکن ډیویژن کې د اسرائیل او حماس چې حماس امریکا او اروپایي اتحادیه ترهګر ډله بولي ترمنځ د روانې جګړې خلاف احتجاجن شټر ډاون هړتال کړی دی. په سیمه کې د احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلي وو. په منګور نشاط چوک کې د سیمې سیاسي مشران او کاروباري ټولنه راغونډ شوو. دوی ویل چې په غزه کې د اسرائیلو لخوا د ولسي وګړو د وژنې خلاف دي. دوی ویل پکار ده نړیواله ټولنه د جګړې ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیل برید کې تر 1200 زیات اسرائیلیان ووژل او بیا شاوخوا 2500 یې غمل کړل. روسته اسرائیل په غزې بریدونه پیل کړل چې د حماس سرواک لاندې د روغتیا ادارې په وینا د اوربن تر پیلېدو پورې پکې شاوخوا 30 زره فلسطینیان وژل شوي، لکونه وګړي به کور شوي او ګڼې سیمې ویجاړې شوي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان اورو.
د خیبر پختونخوا بیلابیلو خارونو پېښور، مردان، هزاره او زیاتره صوبو پرنګ سوات او ملکن ډیویژن کې هم د ځایي تجارتي اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا د فلسطین جنگ په ضد احتجاجي هړتال روان دی. د سوات مرکزی ښار منګورې په زرګونو کاروباري مرکزونه تړلې شوي. منګورا نشاط چوک کې راجمع شوي یوې جلسې ته د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم ویل چې دوی د فلسطین مسله او جنگ ټولې نړۍ ته په ډاګه کول غواړي او غوښتنه کوي چې دغه جنگ دې بند کړی شي، ځکه په دې جنگ دوی ته لوی تشویش دی. عبدالرحیم په دغه مهال مشال ریډیو ته
خپل ټول قوم ته، خپل مسلمانانو ته، امت مسلمه ته، خپل نړۍ ته اپیل کوم، خواست کوم چې کله ظلم حد ته ورسی پکار دا چې په مونږ کې د بیداری شعور پیدا شي. مونږ د هغو خلاف اواز بلندول شو، دنیا ته خوې شو چې دا کم ظلم روان دی، دا ظلم دی رکاو شي.
د تجارتي اتحادیو پرنګ د صوبې زیاتره تعلیمي ادارې، کارخانې او چمبر اف کامرس هم د هړتال اعلان کړی. د سید شریف محسن کمال چې د سیاسي ګوند غړی دی، وایي چې د هړتال مقصد د فلسطین اوسیدونکو بنیادي حقونه نړۍ ته او د بشري حقوقو خوندي ساتلو دعوه کوونکو هیوادونو ته برسېره کول دي.
کم ظلم چې په فلسطین کې روان دی، هغه زموږ ګرونه دي، مسلمانان دي، داغو حقوق دی، هغو ته میلو شي، هغو سکولونه چې کم تباه شو، هغو چې کم هسپتالونه تباه شو، کم ماشومان چې پکې شهیدان شو، د هغې خلاف چې دی ودرېده پکار دي. او ځکه دا هغو د ژوند یو مستقبل پروت دی، هغو مستقبل کې دی، هغه تباهۍ طرف ته روان دی، دغه تباهۍ چې دی دا ودرېده پکار دي. او د امن یو پیغام چې دی هغه د نورو ملکونو لکې ناسته پکار دي چې په فلسطین کې امن راشي، او هغه هم زموږ په شانتي ژوند تیر کړي. دا هغو حق دی، او په هومن رایټ کې هم دا هغو دا حقوق دي چې هر یو انسان ته آزادانه زندگی تیرول پکار دي.
د بیلابیلو رپورټونو تر مخه فلسطین کې د اکتوبر کال 2023 کې شروع شوی جنگ کې دا وخت په زرګونو فلسطینیان وژل شوي، ګڼ شمېر ودانۍ ړنګ شوي، او په لکونو خلک بې کوره شوي، او جنگ لا هم دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې د اپریل 28 څخه د مې تر لومړۍ نیټې پورې په سند، پنجاب او بلوچستان کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبرداری ورکړي. ادارې اټکل کړی دی چې د اپریل 28 نه به په خیبر پختونخوا کې هم ګرمۍ زیاته شي. بلخوا د آفتونو پر مهال د انتظام ادارې خبرداری ته په کتو خلکو ته په احتیاطي لارښوونو د عمل کول ویل دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د اپریل د 28 نه تر مې لومړۍ نیټې پورې د ګرمۍ د زیاتېدلو او د ګرمۍ په کچه کې د 15 نه واخلا تر 20 ډیګري سینټي ګریډ پورې د زیاتوالي اټکل کړي. په دغه اړه د پاکستان د موسمیاتو د محکمې نه د اپریل په 25 د جاری شوی یو بیان تر مخه د 28 اپریل نه تر مې لومړۍ نیټې پورې پسین، جنوبی پنجاب او بلوچستان کې د حرارت په کچه کې د 15 نه واخله تر 20 سینټي ګریډ پورې د معمول نه د زیاتېدلو اټکل شوی، او په خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلګت بلتستان او کشمیر کې د اپریل د 28 نه تر اپریل د 13 نیټې پورې د حرارت په کچه کې د 30 نه واخله تر 20 سینټي ګریډ پورې د ګرمۍ د زیاتېدلو امکان دی. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګرمۍ د لهر وروسته د 13 اپریل نه بیا د باران او تیزو هواګانو هم امکان دی.
پی ډی ایم ای ولم چې د هیټ ویو ولا ټکړې د فو مغه د پی ایم ډی کم اډوایز یو یا پریس ریلیز یو د هغه په بیس باندې یې ښکړې ده. او دا 26 نواله تر 30 اپریل سے د ملک په مختلف سیمو کې سي دي، نو ټمپریچر به خپل نارمل نه سي دي، نو سیوا به وي. لکه خصوصا مونږ چې د خیبر پختونخوا خبر وکړو، نو په خیبر پختونخوا کې تقریبا 30 نو واخله تر 6 ډیګري سلسیس سره به سي دي، نو ټمپریچر به د نارمل نه سیوا وي.
دا چې د تیپ په هاند سختي ګرمۍ په حالت کې ولست سره لارښوونی تجویز کوي. په دغه اړه د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په ګرمۍ کې د هیټ سټروک نه د خلکو د متاثر کېدلو امکان وي، او په کار د ولس د دینه د بچ کېدلو په لارښوونو عمل وکړي.
کله غرمو باندې ضرورت وي وزي، نو د کیپ استعمال لیکي یا د چترې استعمال لیکي. د اوبو استعمال دی زیات کی، په اوبو یا د ORS استعمال دی زیات کی. څلورم چې داسې چې یاره په کم سبزیانو استعمال ډېر سره کړي ترکړي دی نه د ځان ساتي، فروټس وغیرہ استعمال دی سره زیات کی. بیا د نه پس خبره د هیټ سټروک رااله چې هیټ سټروک څه شي دی، نو کله چې ډېر زیات دا ټمپریچر یا ډایرکټ ایکسپوژر دا غته زیات شي غرمو ته، نو دا غي د وجې د انسان دا سیستم ډیسټرب شي، نو د باډي ټمپریچر ډېر زیات های شي. لکه یو عام تور باندې د 104 نه چې کله ټمپریچر زیات شي، هی سټروک علامات څه دي؟ علامات دا دي چې یاره د انسان په هوش کې کمی راشي، یا ګډې وډې وال شروع کی، الټه په ولګي، زړه خرابېږي ورته. پکار دا چې یاره داسې کله غوشي، نو او مریض کس ته فوري تور باندې سوري تا کی کپڑے چې کم اضافي کپڑے دي دادې ته اخوا کی او پکی ته دسملی یا ایسی ته دسملی دویم چې کم دے د بدن دے لمد لون کی لکه لمدا کپڑا جرا واخلی تازه وګ سره دی بن کی پغه باندې ټول بدن لمدای د پکی هوا سره چکلا دا وچیږي نو ځان سره ټمپریچر اوچته دې سره رو رو ټمپریچر د باډي کم شي اوبو تازه اوبو بیا دا غینا پس او آر ایس وغیرہ شو هغه استعمال شو کډیر زیات د اوبو کمی وی بلډ پرشر کم وی دکس نو دا ایون دا ډریپ آی یو فلوئید څخه کم دی هغه تاسو استعمال اول شي
په عین حال کې د اپتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای هم په خیبر پختونخوا کې د اپریل د 28 نیټې نه تر اپریل 1 نیټې پوری د گرمۍ د سپې د زیاتیدلو خبرداري جاری کړي او د صوبې ضلعي انتظامیو او د اسپیتالونو عملو ته هدایت جاری کړي چې د ممکنه هیټ سټروک په صورت کې ولسته د سہولتونو ورکولو انتظامات دی بحال وساتي او ولسته هم د ډاکټرانو د ذکر شویو لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د موروسي او د نورو هغو ناروغو چې د غیر معیاري وینې د انتقال له وجې خورې دي شي د مخنیوي لپاره د وینې مرکزونو یا بلډ بانک سره رجسټر کولو امر کړی دی. ډاکټران وایي چې باید د وینې ورکولو وړاندې د هغې ټسټونه وشي چې آیا کومه ناروغي په کې شته او که نه، خو په ځینو ځایونو کې د دې خبرې خیال نه ساتل کېږي چې له وجې د ناروغیو د خپرېدو خطرې زیاتې وي. عظمت علی شاه له پېښوره رپورٹ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول سرکاري او غیر سرکاري بلډ بانک یا د وینې مرکزونو ته امر کړی چې د اپریل د 1 پورې دي د صحت ادارې سره خپل د وینې بانکونه ثبت کړي. د حکومت په وینا چې دا فیصله په صوبه کې د هاغه ناروغو مخنیول دي چې د وینې د انتقال نه خوريږي. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ډېرې بلډ بانکس د بلډ ترانسفیوژن اتارټي سره نه دي رجسټر چې له وجې د وینې د انتقال په وخت د ځینې ناروغو د خپرېدو یره وي چې به پرې کابو وموندل شي.
خلک په عام کلینیکونو کې لاړ شي وینه اخلي، دا تر سیمې مریضان بهر وینه ورکوي. داسې نور بلډ بینک دي، بلډ ادارې دي که نه فاؤنډیشنز دي چې هغه د وینې دغه سرویسز ورکوي، خو هغه ریګولیټډ نه دي یا د بلډ ترانسفیوژن اتارټي سره رجسټرډ نه دي. د هغې سکریننګ موږ ته نه راځي، فیسیلیټیشن یې نه راځي. او په دې کې زموږ سرکاري چې کوم د اسپیتالونه د پی دا بلډ بینک هم موږ سره نه دي رجسټر، ځکه دا د هیلت کیر کمیشن سره دي، موږ سره نه دي رجسټر. بلډ ترانسفیوژن اتارټي د خپل اکټ دی انډر و په صوبه کې د بلډ سرویسز چې کوم دي دا ریګولیټ کوي، او هغه لپاره چې کوم هغه کولډ سټوریج او دغه سیزونه ریکوایرډ دي، نو چې هغه وشي بل دا چې د هغه سکریننګ نه موږ ته رپورټینګ شروع شي. چیرته تاسو سکریننګ وکړو نو چا سره که پکې ایچ سی وی، ایچ بی ایس، ایچ آی وی یا دا سیزونه راځي، نو چې هغه موږ ته رپورټ کیږي او راځي راته کنه.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2014 کې عام ولستا د صحت معیاري اسانتیاوي او صفا ویني ورکولو په غرض د بلډ ترانسفیوژن اتارټي په نوم یو اداره جوړه کړې چې مقصد یې په صوبه کې قانوني د ویني بینکونه جوړول دي. د قانون د مسودې تر مخه کوم د ویني مرکز غیر قانوني د ویني انتقال کوي یا یې خرڅوي، نو پر ضد به کاروایی کوي. په پېښور کې د یو غیر سرکاري بلډ بینکس حمزه فاونډیشن مشر ډاکټر طارق خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وینې د انتقال بینکونو کې غیر معیاري ټیسټونه کیږي چې له وجې د موروسي بیمارو ترڅنګ د هپټایټس بی، سی او د ایډز یا ایچ آی وی منتقل کېدو یاره وي.
زموږ ایشو په کې پی کې یا په پاکستان کې د سی بلډ ترانسفیوژن د چیرې موږ خو وینه ورکو، خو چې آیا د دې ټیسټونه شوي دي او کنه؟ زموږ د ورلد هیلت ارګنایزیشن ډبلیو ایچ او د طرفه یا د بی ټی ای د طرفه یا د کې پی ګورنمنت د طرفه دا انسټرکشن دي چې تاسو به یو وینا ترانفیوژن میډیسن الی یوز کوي استعمالوي به کله چې دغه وینه کې د هپټایټس بی هپټایټس سی ایچ آی وی ایډز وی ڈی آر ایل چې وته سپلس وای ملیریا پیراسایټ او بلډ ګروپ دا شپږو قسمه ټیسټونه به تاسو کوي چې کله دغه وینه صفاوي نو دغه وینه به یو بیمار ته لګوي. د بدقسمتۍ نه زمونږ په پیری پری کې یا په لو سټینډرډ بلډ بینکس کې چې کم دي نو دا ټیسټونه یا خو نه کیږي او یا کو کیږي نو هغه په هغه طریقه کیږي چې هغه غیر معیاری طریقه وي ارزانه طریقه وي. مونږ ته آی سی ٹی سٹیپ میتھڈز وایو هغه کې هم سٹیپونه هم مارکیټ کې اویلیبل دي غیر معیاری هم شته معیاری هم شته چیرې باغې کې ډېر کم داسې سنټرز دي چې هغه کې معیاری ټیسټونه کیږي.
د خبر پختونخوا حکومت د موروسی او د وینې د انتقال نه د لګیدونکو نورو ناروغو د مخنیوي په غرض د نکاح د ثبت کولو وړاندې ښځه خاوند باندې د وینې ټیسټونه کول لازمی ګرځولې دي. په خبر های کورټ هم د مارچ په سلورما لوکل ګورنمنت یا د بلدیاتو ادارې ته امر کړی چې نکاح نامه کې د تلسیمیا د ناروغي یو خانه شامل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، په خبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
د افغانستان پکتیا او خوست ولایتونو کې د مسلکي او تکنیکی زده کړو مرکزونو او انسټیټیوټونو زده کوونکي وایي د عملی زده کړو لپاره کافي امکانات، وسایل او ماشینونه نه لري. دی وایي کچره د عملی زده کړو امکانات ډیر نشي، یوازې په نظری زده کړو ورڅخه ماهر کاریګر نشي جوړېدی. بلخوا یې د یادو مسلکي او تکنیکی ادارو مسؤلین وایي چې دا اړتیاوې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي او وی ډاډ ورکړي دي چې په سو پړاوونو کې به د وسایلو، ماشینونو او ټکنالوژۍ برخه پیاوړی کړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې دی.
سره له دې چې په اوس وخت کې د مسلکي او حرفوي زده کړو او کسبونو د زده کړو سره د ځوانانو لیوالتیا ډیره شوي، خو زده کوونکي وایي چې د خپلو مسلکونو او کسبونو اړوند وسایل او امکانات لږ حتی پونشت حساب دي. دوی زیاتوي کوم وسایل او ماشینونه چې په عملی زده کړو کې دوی ته خودل کیږي د اوس وخت له تخنیک او ماشینګرۍ ډیر وروسته پاتې دي. یا زده کوونکي ټینګار کوي چې د ټکنالوژۍ او ماشینګرۍ د پرمختګ سره باید د کسبونو زده کړې درسونه او وسایل ژر ژر اپډیټ او نوي شي. په پکتیا کې د مسلکي او تخنیکی زده کړو یو زده کی عبدالمالک مشال رادیو ته وویل
تجهیزات کم دي نو کومک تلک تجهیزات برابر شي، الکترونیکی ماشینونه ای کړو دلته د موټرو کار لګ درون د الکترونیکی ماشینونه ای کړو نه دلته.
کسه هم د جرمنیانو په تخنیکی او مالی همکاری د خوست میخانیکی انسټیټیوټ له تاسیس شاوخوا وښ په تکاله تر شوی چې وسایل هماغه پخوانی دي. خود پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ نه وای دی، خو بیا هم د وسایل او امکانات له اړخه نیمګړی دی. د خوست د مسلکی او تخنیکی انسټیټیوټ زده کوونکي شمس الله وایي دوی ته باید د زده کړو لپاره هغه نظری او عملی زده کړې برابر شي چې لاس په لاس بازار کې اړتیا ده.
نو ضرورتونه هم بل ډېر ضرورتونه لرو، ځکه موږ د کمپیوټر ساينس نیټورک پرنځیدو، اپډیټ پرنځیدو، روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده هومره موږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې د کمزوره ده موږ باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټول استادان کراده دي، موږ لپاره باید رسمي استادان ډېر شي.
د تخنیکی او مسلکي زده کړو استادان هم کسبي ځوانانو لپاره نظری او عملی زده کړې لازم او ملزومي بولي. وایي د هر اړخ کمی د زده کوونکو د زده کړو بهیر اغیزمنوي او په عملی ډګر کې کمزوري د دوی باور ته زیان رسوي. د تخنیکی زده کړو یو تن استاد سید احمد احمدی وویل
دا چې د نظری زده کړو سب عملی زده کړې نه وي، د شاګرد آینده ته او د شاګرد تربیه کول د لګورته ستونزمن کاری. او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یا په نظری بخش کې دي، هم په عمل کې چې هغه وویني پر سر آشنا کېږي.
بل لوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګړي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوند ادارو سره شریکي کړي دي. د خوست د تخنیکی او مسلکي زده کړو مشر نجیب الله احمد ویل
باید مرتنی او ماشینګری راکړ شي او له ادارې سره هم دغه خبره موږ شریکه کړې ده او بیا یې ورسره شریکو چې دغه د لا پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه وایي.
اوسمهال د خوست او پکتیا په مسلکي انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټر او ماشینونو ترمیم، برښنا، کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری، ویترنری، کرنې او ځینو نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. یاد دي وی چې په وروستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډېر شمېر ځوانانو په تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټونو او ښوونځیو کې د کسبونو او حرفو زده کړو ته مخه کړې ده.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندی کوي. زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخورت چار سدی مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹی کوم. دا مشال ترسنگو سه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لن خبرونه به واورو. د پاکستان پوځ او پولیس د خیبر پختونخوا په بنو د بلوچستان په پشین کې په جدا جدا عملیاتو کې د شلو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې. د پوځ عامه اړیکو دفتر پرون په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو په بنو کې د اپریل 23 او 24 ترمنځ په مهال د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د عملیاتو سختو نښتو پر مهال شپږ وسلوالو وژل او څلور نور یې ژوبل کړل. کومې وسلوالې ډلې د پوځ دې په دعوې په غبرګون کې سندي ویلي او مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوځ دعوه نشي تاییدولی. د بلوچستان په پښین کې د پولیسو تر غرېز څنګ ویلي چې د اپریل په 25 د ضلع په خاني بابا سیمه کې د عملیاتو په وخت نه وسلوال وژل. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د پوځ د دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. پولیس وایي په پېښور کې ناپېژندلو وسلوالو د سرکاري سکول یو استاد په فبروري کې وژلې دي. د وژل شوي استاد رور فلکناز د پېښور په فقیر آباد تاڼه کې په درج کړي رپورټ کې ویلي چې 55 کلن غنی الرحمن پرون سکول ته روان و چې په افغان کالونۍ کې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې ور باندې وکړې چا د حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي په خیبر پختونخوا کې یو ماشوم ګزند وهلې دي. ادارې پرون په ورپاڼه په بیان کې ویلي چې د روغتیا ملي ادارې د خیبر پختونخوا په بنو کې د 15 میاشتو د عمر یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تایید کړی او د سخ کال په هغه صوبه کې د ګزند درېمه پیښه ده. د ایران دولتي رسنۍ وایي د هیواد په بندري ښار کې نن په یو زوروره چاودنه کې تر 1500 زیات کسان ژوبل شوي دي. د ایران ګمرکي ادارې چارواکو په بیان کې ویلي چې چاودنه داسې نه په نوم د کنټینرونو په ځای کې شوې ده. د ایران بیړنیو خدماتو ادارې او چارواکي مهر داد حسن زاده د ایران رسمي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې چاودنه د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې د کنټینرونو له عمله وشوه. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د مشال ریډیو د منځنۍ او سپو یا د شپږ سوه 21 کیلو هرتز خبرونه تاسو اوري. په دې کې دوه خبرونه دي چې تاسو نیخ په نیغه اوري. یو دا خبري غړې د چ روانه ده او بل د یارانو مشال خبرونه ده چې د شپې پر 9 بجو خبريږي. د مشال ریډیو نورې ټولې خبرونه چې په شارټ ویو یا په لنډو سپو باندې خبريږي تاسو کولی شئ کاغې ته لاسرسي نه لرئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن په ډاونلوډولو سره هغه ټولې خبرونه واورئ. وربشو د یو رپورت طرف ته. په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وای په دې وروستو کې لدغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي یو شمیر هغه افغان کډوال چې د ملګرو ملتونو کډوالو عالي کمشنری سره ثبت و هغوی هم دغه هیواد هغوی هم له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر تاجکي رسنو له دې ډلې دریا په خپل تازه رپورټ کې له دغه هیواده له سلویختو زیاتو افغان کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې واوره.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمیر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR سره ثبت هم و له دغه هیواده ایستلي دي. دوی ته د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان نو حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی تعداد افغانایی که در UNHCR ثبت کرده بودن هم وارم دیپورت کردن و یکی از دوست
یوش میره افغانان چه حتی په UNHCR که ثبت هم و استل شوی دی. از موکی او ملگره چه دلتای تکسی چه لولا اغا بجر هم و استل شو. روز ورزقه هیت زحوال نلرو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی. دلتا هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید موک بیر تا افغانستان تا ونه لیک دوی دیر اندخمانیو.
ما دیگه ما تقاضای ما اینه میز که ما رو باید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنند.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله نو په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نیسی او باسی امدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمه ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی شي. نه پوهېږو
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. دې رسنۍ په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلور ویشتمه خپور شوی ویلي له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یو ویشتمه د تاجکستان د وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یو افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیار کې هم ثبت و امنیه قمندانۍ ته ورغوښتي و بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګري درلودې، د روغتیایي ستونزو له امله بهر وتي و یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي و. په دوشنبه کې د افغانستان د رنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار ویلي و چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستان غوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی.
دا مشال رادیو ده.
په خوست کې د ښاروالۍ لخوا د ښار په لویو سړکونو او کوڅو د صفایي او د ښار پاک ساتلو د کلتور ترویجولو په خاطر د شپږ سوه نوو کثافت دانیو د ځای په ځای کولو کار پیل شوی دی. په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین او کاریګر له ښاریانو غواړي چې د ښار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دې کثافات نه غورځوي. بلخوا د خوست ښاریان دا ګامستایي خو زیاتوي کارکوونکي دې کثافت دانې په وخت تشوي ترڅو د ښار د ناپاکۍ بدبویه سبب نشی. تفصیل د نجیب الله لو خیل ناوړو.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانۍ کثافتدانۍ سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېریو سړکونو، کوڅو او جادو کې کثافتدانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافتدانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې وی هم برابری کی. دو تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چه پرتوی مثال کا سپت دانه ته به خالق چوی سمره چ نره ډیر شي نره اقدامات وکي نو ډیر بخاوی
چې کوم چټلی وی دا په دغه کسب دانه ته واچای ترسو د دوی مخم صفاشي د خاصه په هم وشي.
په خوست خار کې د پاکي پاړې وسنځ چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کثافت دانه یو نتشول او ټاکلو زینو ته د کثافات په لیک ډول کې ځاندای. یو بل تنظیم اوسیدونکو ان عاملا د تنظیف له موظفین غواړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کی.
د ډکولو پر مخت خوست خاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخه کارګر بیا وایي کچېری خاریان، دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
خپل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختۍ ته په غوړې په موږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختۍ ته خو په جلی نه ورچوي. د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کثافت دانې ته مساحت د خلطې بل شوي دته ورچوي چې تر څو پورې موږ دای انتقالو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بلنوز ته د خاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د خاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو خاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي، کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کېږي هغه باید په خپلو کوم ځای ورته مخصص شوي دي یا د کسبانې دانې په کوم ځای کې مکېښي دي هلته کېږدي هلته کې واچوي.
یاد دې وي خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی، په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته کاروبار، سوداګرۍ، د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون که ده خار ده پاک ساتل و حلار همدا بودی چه ده کار لپاره خاروالی تولنیز بنسرتون رسنه و خاریان پا گرده کارو کی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا حکومت دوه کال وروسته یو ځل بیا د کرګردو پیوند او د بون مریو یا د اډوکو د مغز علاج هم په سیاحت کارت کې شامل کړی دی. د طبي ماهرینو په وینا د ګردو د پیوند په مریض د 150,000 پورې خرچه راځي او د پیوند وروسته هره میاشت په علاج هم د 150,000 پورې مصرف راځي چې یو ګران علاج دی. دوی دا د مریضانو لپاره یوه ښه فیصله بولي. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په صحت کارت کې د ګردو د پیوند به شمول د بون میرو یا د هډوکو د مغز د پیوند او علاج اسانتیاوي شامل کړي. د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا د صحت ادارې رسانو سره په شریک کړي یو خبر کې ویلي چې د خیبر پختونخوا اولس با اوس د ګردو او د هډوکو د بیلابیلو ناروغو علاج هم په صحت کارت کوي. دا مردان اوسیدونکو تنویر خان مشال ریډیو ته ویل چې مشر خورته د ګردی پیوند کړي چې پر د سلبیختو لکو سیوا خرچ راغلي.
اول خو چې ډونر ملاو شي نو د هغه ډونر ډیر زیات ټیسټونه کیږي، په هغه ټیسټونو کم سه کم یو میاشت ټایم لګي او بعضې وخت میاشت نه ډیرم پیو لګي. دا کډنی ترانسپلانټ صرف دا ترانسپلانټ د ورځی ایکسپنس په مختلفو ځایونو کې پرایویټ ځایونو کې چې موږ کوم معلومات کړو دا 15 لاکھ نه والا تر 35 لاکھ روپے پورې دي.
انډین سوسایټی آف نیفرولوژي د کال 2023 په خپل شمیرو کې وایي په نړۍ کې د ګردو د ناروغانو شمیر له 80 ملیونو سیوا دي او پاکستان کې هم د ګردو ناروغي ورځ په زیاتېدو ده چې په نړۍ کې په 8 نمبر دي. ډاکټران وایي چې د ګردو د ناروغۍ 20% وجه شوګر او 10% د بلډ پریشر لامل دی. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیز روغتون ډاکټر ازار وایي چې باید عام اولستي د ګردو د مرض نه د ځان ساتنې لپاره د اوبو استعمال ډیر کوي او د ناروغۍ د علاماتو راښکاره کېدو سره سم ډاکټر ته ځان ورخای.
خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 40,000 نه زیات کم او بیش خلک چې کم دي هغه د ګردو په بیماری کې مبتلا دي او دا هغه بیماران دي کم چې په ډایلیسس باندې دي. بلډ پریشر او شوګر چې کم دي هغه دغه زیات وجه چې کم ده یا د فیل کې دوه وجه هم ده دوه بیماری نه زیات دي.
دا پېښور د انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز د شمیرو تر مخه د کال 2023 نه د کال 2023 پورې هسپتال ته د 3 لک سیوا ناروغان د علاج لپاره راغلي چې پکې 80,000 ناروغان د ګردو په ناروغي کې اخته. د پېښور انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز دویان لیاقت رضا خان مشال ریډیو ته وویل چې د ګردو د پیوند نه رستو د هغې په علاج هر میاشت د 150,000 روپو پورې مصرف راځي. نو د هغې لپاره حکومت د انډونمنټ فند په نوم د یو پروګرام جوړولو فیصله کړې.
د کی پی ګورمنټ خو دا ډېر یو اهم اقدام دی. کم سے کم گورنمنٹ سیکٹر کے 18-20 لاکھ روپے پر دے بانے خرچہ رضی ہونے کے بعد ہم دے میڈیسن چکم خرچے بھی اگر پر منتھ دیر زر و نوالہ تر سلیو ہزار روپے پوری بھی دا کے پی گورنمنٹ چکم دا اسٹیٹ لائف امپلائیز بھی اگر ہر ہاسپٹل کی ڈپلائی کری چی اگر تا ہیلتھ فیسلیٹیٹر بھی اگر سربیا ڈی ایم او بھی ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر چکم کسان ہوتا کنسلٹنٹ تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجنس چاہ وہ تو کلا ایڈوائز کی دا صحت کارڈ دا پارا دا ٹرانسپلانٹ نغا پاگے باندھے وی اپلائی کی چکم لوازمات ایلیجیبلٹی کریٹیریا دا پاگے باندھے چاہ پورشی نغا بیا سنگ چ نور پروسیجر دم کا اسپتال کی صحت کارڈ کی گی نداریں گے دوا ان شاء اللہ ٹرانسپلانٹ ہوم کی گی.
د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې د ګردو پیوند او بون میرو له مخکې نه په صحت کارت کې شامل وو، خو د مالی ستونزو له وجې د خیبر پختونخوا تیر لنډمهاله حکومت
د ګردو د پیوند او علاج د سیټ کارډ نه ختم کړو کوم چې دوه کال پورې تړلې وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د علاج د اسانتیاو لپاره 100 ارب ریزرو فند مختص کړی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د اپریل 15 د ملیریا نړیوال ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او سخ کال د دې ورځې په مناسبت په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د ملیریا پر ضد ګډې هڅې وکړي او د ناروغۍ د ختمولو په برخه کې پانګونې ته دوام ورکړي. سازمان په خپله ویبپاڼه په بیان کې وویل چې ملیریا په نړۍ کې په هر منټ کې یو تن وژني. د سازمان په خبره له 2000 کال راهیسې د قوي نړیوالې همغږۍ او هڅو په نتیجه کې د ملیریا ښکار 10 میلیون وګړو ژوند ژغورل شوی دی. زمونږ همکار آسما ګل په دې موضوع د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د ډاکټر نومان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ملیریا ناروغۍ په اړه پوښتنه کړې.
ملیریا دا خاص قسم یو ماشه دی، مونږ هغه ته انافلیز ماسکیټو وایو. خاص کر هغه کې چې کم زنانه ماشه دی نو هغه د وجه دا خوري او هغه ماشه چې کله ملیریا جراثیم هغه ته لاړ شي هغه ماشه خپل جراثیم هغه کیوي نو هغه ماشه چې بیا د کم انسان وجود باندې هم کینی هغه نه لګ ډیر انفیکشن ورته ترانسفر شي نو هغه بیا انسان چې دی هغه خپل کور کې خپل رشتہ دارانو ته یارانو دوستانو ته ټولو ته هغه بیماری بیا هم د ماشه په ذریعه پیلاوي. سیریس کمپلیکیشن هم کېدای شي دلته کله مریض چې دی وینې ډېر زیات کمې راشي پکې یا زیړی وغیرہ ته وري بیا اکثر د هغه جسم کې نور د کار هم پرې دی آزا هغه د وجنه بیا مریض ډېر زیات سیریس کمپلیکیشن ته ځي.
ډاکټر صاحب اوریدونکو ته دا مو وایي چې کم تاسو د دې خاص قسم ماشي خبرو کړم د دې لپاره څه وخت مقرري کې نه دا په څه خاص سیزون کې نه یا څه وخت کې د دې دا جراثیم خپریږي؟
گرمی یا سیزن چینج کیږي، ډی ټراپیکل سیزن کې ډیر راځي او دا ماشي زیات تر اغه کورونو یا اغه علاقو کې وي چې چرته د شنه بوټي وغیرہ ډیر زیات وي. ټیک شو، کوڅو کې ګندو به ولاړ وي، د بارانو به ډیر ټایم پورې ولاړ وي، دا ګندونه زی په زی پراته وي نو دا ماشي دی کې هم ډیر زیات پیدا کیږي. نو دا ماشي چې څونه زیات وي اغه علاقه کې اغه عمر بیماری دا زیاته پیلاوي. دا ماشي چې کم انسانو موخري دا غي ژوند ته چې یو ځل دا پیراسایټ جراثیم خور شي پلازموډیم ورته مونږ وایو نو اغه نه پس اغه ماشوم وي که زنانه وي که نارینه وي هغه کې هغه بیماری بیا خوره شي او مخکې بیا د هغې ټایم سره که علاج وشي خو مریض ته فایده وشي که علاج په ټایم ونه شي نو بیا هغه مخکې چې دی کمپلیکیشن طرف ته هم تللی شي.
ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې د دې ملیریا ماشي چې کم تن اوچ چې د هغه علامات چې هغه څنګه ظاهرېږي؟
جی، ټولو نه پہله خدا سے دا چې کله هم ماشه جسم باندې کمای سه باندې خوراکو کې خلک چې اغه زه وګرینو اغه کې لک پړسوب راشي مټاکه غونته جوړ شي دا ټولو نه پہله دغه دینه پس یورز نیمه چې تیر شي نو ماشه چې کم جراثیم جسم کې خوراک کړي وي اغه نه بیا اغه جراثیم رو رو نور وینه کې شاملېږي نو چې جراثیم وینه ته شامل شي خو زیات تر د دې کومن سیمټم چې کم دي کنه چې علامات مونږ ته وایو نو اغه د دې تبه دا د دې چې کم دي الټیانی شي یا د دې خولې په ډیر زیات راځي او د ملیریا دا تب چې دا کمی گینا مسلسل جاری وی لکه دا سی د دې لپاره احتیاطي تدابیر دی اغه کې ټولو نه پہله د ماشو نزان بچ کول دی نو اغه د لپاره مونږ دا سی کو چې مریض ته وایي چې رقم مریض یو ځل اغه ته بیماری او لګی نو اغه د کور کې چې سوملی نو ځان ته دی اغه د ماشو جالې لګی اغه چې کم ماسکیټو نت ورته وای اغه د لګی د شپې چې سوملی نو لاسونو خپو باندې دی لوشن لګی چې کم ماشي چې چل کې چاغه اغه ته ناراضي بل چې کم د بیماری دا نو دا خوراک سره یا ډکو میتیازو تشو میتیازو دې سره نه لګی بیماری لگی جو انسان کی بیماری موجود بھی او یو عام ماشی هم اغا انسان اخری او اغا ماشی بیا بل انسان اخری دا بیماری دا ماشی په ذریعہ باندې اغا بل انسان ترسی دې دا پار ضروری دار چې کم خپل نس دی لاکی دی دغه دی ال سپری کوي چې چا کور کی بوټي وغیرہ وی اغه باندې دی هم د بوټو سپری کوي او کمره کې دی هم ځان ته سپری کوي خو سپری دی داسې ټایم کې کوي چې دی کمره کې نه وی ځکه چې اکثر خلک داسې وی کمره کې ناشتي او ځان ته سپری وکي نو اغه د سپری خپل نقصانات هم شته دی اغا سا په ذریعہ باندې د انسان جسم تزي او هغه نور نقصان
سم. د ډاکټر صاحب یو کس ته ملیریا ښکار شو د اغوی د پاره بیا خوراک سی او د اغوی علاج بیا سی؟
شروع کې خدا د چ ملیریا چاته علامات ظاهر شي د غشي کنن مریض ته خو شروع کې پته نه وی چیر ما ته ملیریا شته د کنشته او چې کله هم مریض باندې دا سی تبه راځي خولې راځي د شپې په یخنی راځي نو اغه له پکار دي چې کم خپل نږدې هسپتال ال تلاړ شي ال خپل ډاکټر سره معاینو کی دغه بیا مونږه لیبارټری ټیسټونه کو دغه وینې ته ګورو اغه هغه کې جراثیم موجودګی مونږ ته پته ولګی چې رده کې او جراثیم شته دي. بیا هغه نه پس مونږ دویم ټیسټ ورته دی د پاره کو چې هغه کې مونږ دا پته ولګی چې د باندې ماشی کې بیا کم نسل ماشی اٹیک کړی دی، ځکه چې بعضې دوایانې داسې دي چې هغه یو خاص ماشی د پاره دي، او بل بیا پکې داسې زنانه شي بیماریانې وغیره شي، نو دې د پاره چې کله هم چاته دا علامات راشي تبي وي الټیانې دستونه ولګي، او هغه نو هغه له پکار دي چې هغه د ملیریا معاینه ورسره وکړي چې یو ځل هغه کې ملیریا تشخیص وشي، نو هغې نه پس بیا هغه علاج شروع کړي خپل د دې چې کم دوایانې دي هغه مونږ ورکوو درې ورځو پورې انجکشن هم چې ډېر تکلیف وي نو انجکشن کې لګو چې نه تکلیف نه وي او مریض دا نه تبه یا دغه ډېره زیاته نه وي هغه برداشت کولی شي، نو هغه بیا مونږ درې څلور ورځې دوایانې ګولۍ ورته ورکوو، نو هغه ګولو سره بیا دغه فرق وشي هغه بیماری ختم شي.
دا چې یو کس ته دې ښکار شي نو هغه څومره موده کې بیا رغېدی شي؟
هفته نیمه دوایان او علاج سره هم هغه ته فرق محسوس کیږي چې زما اوس طبیعت ښه شو نو هغه ټیک کیږي، خو که یو مریض داسې وي چې هغه پکې ډېر زیات مخکې الټیانې کړي اردو باندې اثر پرېوتی نور یا داسې کمپلیکیشن جوړ شوي مزغو د وجې یا وینه کې نور جراثیم خور شوی، نو هغه بیا دغه بیماری پورې ده چې څونه هغه ته کمپلیکیشن راغلي نقصانات یې کړي جراثیم، نو هغې مطابق دغه بیماری هفته لس ورځې میاشتو پورې هم تلی شي. داسې مریضانو کې کوشش پکار ده چې کور تازه سبزیانې دي خوري، نرم غذا دي خوري، اوریجې وغیره دي ځان له جوړی، او کیر شو داسې نرم خوراکونه دي کوي، ډېر زیات سخت خوراک ته نه کوي، مرچ مسالې وغیره دغه شیزونو نه احتیاط کوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه ستاسو جی، شکریا.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د بنو سیدونکي وایي چې په تیره سموده کې د بدامنۍ پیښې زیاتېدو وروسته په سیمه کې مهمې لارې د امنیت په خاطر تړل شوې دي. دوی وایي د لارو بندېدو ولس ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. په عین حال کې د سیمې اوسېدونکي د امنیت غوښتنه کوي چې لپاره وخت په وخت احتجاجونه او له حکومت سره جرګې کړې دي. ځایي انتظامي چارواکي وایي د امنیت په خاطر لارې تړل شوې خو متبادلو هغو باندې کار شوی او د سیمې ولس ته پیښې ستونزې په حل کولو هم کار روان دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د بنو بازار نه تفصیل راکوي.
د مشال ریډیو اوریدونکو عمر وزیر یم، د بنو بازار کې ولاړ یم. بنو بازار نن سبا چې کوم د ځایي خلکو په وینا دلته د تیرو څو میاشتو نه د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دلته څو ځله چاودنې وشوې د بنو چې کومه چاوڼې ده د فوز په هغې په بدل کې بیا وروستو فوز دلته میرانشاه روډ هغه د هغې وخت نه وتړل شو. جمعه خان روډ دی چې هغه هم د چاوڼې سره نږدې دی، دغه رنګې لاندې د نیو اډې سره نور کم سړکونه دي هغه تړل شوی دي، چې هغه پوجه سره خلک وایي چې د ټریفیک ډېر زیات مسایل یا ستونزې جوړې شوی دي، خلک په بازار کې تنگ وي، ټریفیک هر وخت یې سار وي. نو په دې باندې په بنو بازار کې ګرځو، مختلفو خلکو سره خبرې کوو. مخامخ یو دکاندار ناست دی، هغه په طرف باندې ورزو سپلی دکان یې دی، اول به تعارف ور سره وکړو. رور جان که خپل تعارف اول را سره وکړي په لنډو ټکو کې.
ولم نصر الله دی، بازارې کې سره مې باندې دکان دی د سپلو.
نصر الله خان کدار ته وایي چې ریګل سنیما تاسو وایي چې په دې باندې زما دکان دی، مخامخ تاسو ته په سوفر لنګ کې دغه چې کوم سړک ته د چاوڼې سره دغه هم تړل شوی دی، نو د ټریفیک څومره مسلې دي؟
مسلې خو ډېرې زیاتې دي، مطلب چې کوم ځیلې انتظامیه او سره مې سره چاوڼې، مطلب چې مې سره بالکل په ټچ پرتا دو او سره مې سره د میرانشا روډ ده، دا روډ هغه ته پر باندې کوم مطلب چې بار بار په دابونه دی تا یو ور کېږي د مکه ور کېږي، مطلب چې پښه ډېر خلک یې سو دی دی حفاظت یک دمات کړی دی، مطلب چې دغه ته پر دی دا روډ باندې کړه دا بیرلې او تل غولې دی ٹریفک پدا بن ندل انرسی واغا ٹریفک ٹول مطلب چپ سٹی بونے دا یا چکیم رنگ روڈ دا پیغ بونے دا چونکہ ٹو ٹریفک ڈیر حد نہ دیوتا پیغ وجہ نہ مطلب چپ شار سے اکثر مطلب چې روډینا جام وی او خلک ډېر زیات تکلیف دي.
دکاندارانو په کاروبار باندې هم دا غینا اثرات پر وتی دي کنه؟ دکاندارانو ورته خوشاله یي چې خلک ډېر وی او پر روډ باندې نه غزي نه چې پتا سو باندې راشي؟
نه نه، مطلب چې دا خو یغنه ده چې مطلب چې کیندو شراش ډېر زیات سي یغنه خلک زونو بوسي دکاندار ته، مطلب چې هغه توجه نه ورکا یا وی چې مطلب داسې زوی تلوسا چې په کیندو شپ آرام سره یو کوي شي سودو کوي شي چې کیم روډ باندې مطلب چې ډېر زیات راشوي هغه باندې هغه دکاندارانو نه
شاپنگ دکانداران دلته تاجران لوی یونین هم لري وخت په وخت د فوج سره او د ضلع انتظامیه سره جرګې هم کوي نو هغې سوزله داسې جرګې هم ما په خیال په دې لړ کې شوي دي سر
جرګې شوي دي بالکل هغه مطلب چې زموږ مشرانو راغلي دي هغې ته مطلب چې خپل تکلیفات چې کوم دي هغه ورته موږ شکړي دي زموږ دا تکلیفات دي خو د دې طرف نه مسته دا بار بار دا ویل شي چې مطلب چې انشاءالله رحمن نشکي ټایم موږ د نو خلی ورنس کې ټایم بعد انشاءالله تاسو د مطلب چې کوم دي د وخت په لمه حل کوي
مخامخ یو بل کس راته ولاړ دی عام شهري دا غنه پښتنه کوو رور جان تاسو نامسته دي
مسلمان نوم دا باندې سیټي سره می تعلق تا
څه صورتحال دي د ټریفیک
ٹریفک ڈیر اب تر صورت حال دی لکھا گرے دے بانی کی مین مین روڈی نہ دی چھ بدا بندے دے بانی مکمل ٹریفک چکیم دا آغا سی آغا باندی
مین مین کم روڈ نہ
جمعہان روڈ دا دے بانی مین روڈ دا درم شاہ روڈ دا چھ دا دے بانی دے مین تجارتی مرکز کیم غلام خان بڈر دا اکثر ملوے جی دا چکیم دا بند دا کیم سر آس پاس روڈی نہ دی سینما روڈ دا بند دا ڈیر زیو تکلیفی عوام تا ٹریفک ڈیر زیو تراش ہوئی کیم مری زون ہوئی ایک ڈیر زیو تکلیف ہوئی تکلیف تھا ډېر زیاتې جرګې اوښلې هو لکه سدا سه هغه نه په وتلا
بنو یو خبریال د بنو پریس کلب مخه تا هغه هم موجود دی لکه بداغه نظر هم والو احسان خټک د ایر وای نیو سره زبای تعارف په خپل حکم چې هغه کار کوي احسان خټک هر کله درته وایي پروګرام کې مننه
ډېر مهرباني خوشاله سه عمر بھائی
احسان خټک دا خبریال په هیڅ کده راته وای مونږ د خلکو سره خبرې وکړې تجارانو سره د ټریفیک چکم صورت حال دی د تیر سوم یاشتونه تاسو وینئ په دې باندې ریپورټینګ هم کوي څومره صورت حال داسې سره خراب شوی دی یا ټریفیک څومره مسایل دي
بنو سیټی چې کومه ده هغه ډېره وړوکې ده ابدی ورځ په ورځ زیاتېږي ګاډیان زیاتېږي روډونه هغه دي او بد قسمتی سره هغه روډونه چې کوم مو چا کوم د انګریز د وخت نه دي هغه مو ځای په ځای بند شو او د خلکو ته خو تکلیف دی خو بل طرف ته مونږ د هغه خلکو عملیات چې کوم دي هغه مونږ رد کولی نشو ولی چې د هغې دا وینا ده چې مونږ ته سخت لکه خطرات دي د هغې د وجې مونږ د روډونه بندو بل دغه هم مخې ته راغلي دي د بنو کو مشرانو بار بار د ریاستي ادارې مشرانو سره جرګې کړي دي میټینګونه شوي دي هغې ته دا تسلي ورکړې ده چې مونږ خپل ځانونه سیکیور کو نو انشاءالله مونږ چې څونه روډونه دي چې څونه زمونږ د وجې بند دي هغه به مونږ خلاصو
اوریدونکو په بنو بازار کې د خلکو سره مختلفو خبرې تاسو واوریدلې ضلع بنو اسسټنټ کمشنر الله نواز خان هم مخې ته راغی او دلته په بازار کې روانو هم دغه سلسلې کې دوی راوتې دي دغه د ټریفیک چکم مسایل دي نو د سره هم مقام پیدا کړه یو دوه منټه دغه نه اخلو تاسو ډیره مننه چې وخت مو راکو کپلن ټوټکو کې درته وای خلک وای چې دلته د تیر رسوم یشتونه دلته چونکه نامنی ده نه هغه په وجه سره دلته پچاونې باندې هم سوزل بریدونه شوې دي نو د سړکونه بند دي ډېر چاغې نه خار مکمل سره بند شوې دي سې اقدامات هم روان دي تاسو زلې انتظامیه طرف نه
مهرباني زمونږ د رائے اغستو ته چوک پرې د بدمنې د سې اٹیکس شوې دي د هغه وجه بیا مونږ مجبور شو چې د سټپس یا روډ کلوزر یا د سایت ټلړ شو خدا زمونږ هر کس مطلب دا نه دی چې مونږ عوامو ته تکلیف ورکو منگ لگیائی پچھونا لیول بندے الٹرنیٹ روٹس ڈیولپ کولی بار ٹرپک ڈپلائمنٹ کولی یا کدا مین روڈ تاسو گوری بنو میران شاہ روڈ اغم وس کولاو دے پا دے ٹیم بندے تاسو لڑ شئی نو چھونا حد پوری چھ منگا پکے مخ کتلے شو اغا کی روانی او خلکو تا روڈونا منگا کولاو خود سا زمنگا سیکیورٹی وجوہات چھ آلا سڑن منگا روڈس کولاو کنو سٹیپ بائی سٹیپ منگ روانی او منگا مقصد دا دے چھ عوامو تا چھونا منگا ریلیف ورکو آغا کر لگیائی الٹرنیٹ روٹس ہم منگ پروپوز کو لگیائی پکے پکمزی کی منگ جوڑا ولی شو پاغه باندې هم په تیزی سکر شروع دی، نو انشاءالله انشاءالله چې په مستقبل قریب کې به دا مسله باندې مونږه حل به زمونږ د یقیني شي.
تاسو ډیره مننه اوریدونکو. تاسو د اسسټنټ کمشنر بنو الله نواز خان خبرې هم اوریدې، د بنو ښاریانو خبرې مو اوریدې، کاروباریانو هم چې د ټریفیک سونه مسایل دي. او بیا اسسټنټ کمشنر په خپل خبرو کې څنګه چې ووي چې دا هر څه چې کیږي نو دا د امن امان په خاطر باندې، چې چونکې دلته څو ځله ځانمرګي بریدونه وشول په چاوڼې باندې، چې هغې نه بیا ډېرې ستونزې جوړې شوې، خو هغې د حل کولو دپاره دوی الټرنیټ مختلف سړکونه خلاص کړي دي. خو د سیکورټي په بنا باندې دا ځنې سړکونه چې کم دي د شپې مهال بند شي، مخکې چې ورځې بند وو او اوس د ورځې په مهال هم دوی خلاصوي تر دې حده پورې چې زیات ټریفیک چې کم دی هغه جام نه شي. خو د امن امان د ټینګ ساتلو دپاره اسسټنټ کمشنر وویل چې د بنو د ولس سره دوی لګیا دي، اوس هم چې دی په بازار کې ګرځي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.